tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri خاطره هاشمی د افغانستان په غزنی ولایت کې د پولیسو پخوانی افسر و. هغه یوازې درې میاشتې د غزنی ولایت جنایي پولیسو په برخه کې دنده ترسره کړې وه، مګر د لومړي معاش له ترلاسه کولو مخکې پرې وسلوالو برید وکړ او سترګې یې له لاسه ورکړې. خاطره اوس مهال په هند کې ده او غواړي تر څو په یو درېیم هیواد لکه آسترالیا یا کاناډا کې ورته پانا ورکړل شي. ما له خاطرې د هغه له خاوند محمد نبی او په هند کې له مدني فعال ښاغلي نثار احمد شیرزي سره مرکه ترسره کړې چې په ترتیب به یې واورو.
عمر مې تقریبا 1.5 کاله ده او زپه مې په غزنی کې په جنایي کې وه او څلور درې میاشتې مې وظیفه وکړه. څلورمه میاشت زه ولګېدلم، ماش نه واخیستی، ماش نه مخکې زه ولګېدم. له جنایي نه له وظیفې نه راووتم، تلم د کور خواته او هلته زموږ له کور سره نږدې را طالبان ناست وو. یو موټرسایکل ورسره وو، دوه په موټرسایکل وو، یو له موټرسایکل نه کته ولاړو. بس هلته را باندې ډزې وکړې او چې کله مې مرمۍ په سر وخوړله، بیا بعد له هغه نه په ځان نه یم پوه شوي. بیا زه لوېدلې وم، څه لوېدلې وم، له هغه نه بعد رانه بیا سترګې په چاقو باندې ایستلې وې. وظیفه مې په دغه د تر لګېدو نه درې میاشتې مخکې ما وظیفه وکړه. په څلورمه میاشت زه ولګېدم، تقریبا اوس ما یو نیم کال به کېږي، اوس کال مې اوس پوره کېږي چې زه لګېدلې یم. دې نه تقریبا درې میاشتې مخکې، یعنې د یو کال نه درې میاشتې مخکې ما وظیفه کوله، وظیفه کې وم او په څلورمه میاشت کې زه ولګېدم.
تر لږې نه مخکې تا ته مثلا تهدید شوی و اختار چا در کړی او چې دا کار مکوه، څنګه کاغه قصه وکي؟
او مېړه ته مې سوار زنګ راغله، ورته ویلو چې تا ښځه په وظیفه کې ده، هغه وظیفه کوي، دا کل دې وظیفې نه وباسې ښه به یې. هغه ورته ویلو چې تا چا دروغ ویلي، هغه بېخي وظیفې ته نه ځي، په کور ده، مونږ خبر یو. ما ته خپله په جنایي کې وویله، ما ته خپله مدیر خپل راته وویل، د جنایي مدیر وایي خاطرې دلته تا ته مشکلات دي، زه پوهېږم ستا ته مشکلات دي. هغه ما ته په هغو شپو کې وویل چې زه به ټول د تا سندونه تا ته درکړم، اخیر را کومک به زه در سره وکړم. کابل ته ولاړه سه او نوره وظیفه کابل کې وکوه. بس په هغو شپو کې موږ دا نیت کړی و چې زه کابل ته، میړه مې په هغه ورځ باندې راغو چې کابل ته راسې، کابل کې کور ونیسې. ما ته ویل چې ته به د کور سامان ټول کې. هغه سهار کابل ته لاړه او بس زه ماشپین دوه بجې به دوه نیمې بجې تقریبا داسې ټایم چې زه کور ته د وظیفې نه تلم، زه ولګېدم.
په دې اړه کارته ووایي چې دا حادثه کله وشوه، تر دې وروسته بیا مثلاً چا ته بیا ونه ویلې چې دا کار منګه وکړه، یا داسې بیا خبر هیڅ نه شوه چې دا کار به چا کړی؟
نه، بیا نه شوم خبره، ځکه چې پلار هم په هغه ورځ باندې په کور نه ولو، د مار لګېدو نه وروسته راغوی او بل چا داسې نه درته ویلي څه. او ما د پلار په اړه دولت څومره معلومات وکړه او بس واخه بندې کړو. ما ورته وویل چې هغه وخت ما ورته وویل، ما اوس کرس را سره وکړل، اوس له ما سره خو وسول، زه غواړم چې پلار مې خلاص شي. هغه وویل دا خو که موږ یې پرېږدو، نن تا سره داسې وکړو، سبا له یو بلې پولیسو افسر سره داسې کوي، بل له یو بلې سره کوي. بیا هغه خو سره نه کړو. او کوم خلک سه ول، هغه خو دغه ویله دا د جنایي والو ویله، دا کوم قومندانۍ کې سه ول، موږ کارمندان چې وو. نو بیا هغه راته وویل چې هغه نپرونه یو نپر ویستل سوی، دا درې نپرونه. بیا نوره خبر نه لرم چې رښتیا به وي که بدروغ.
دا د پلار کیسه ده چې وکړه، یعنې پلار دې مستقیم هلته وپکې او په دې کې شریک و، او که وروسته خبره شوې چې دا کار د ده په پلان سره شوی و، څرنګه و؟
ما ته مې پلار مخکې وویل چې ته به وظیفې ته نه ځې، او په دې اړه مې له مېړه سره جنجال کړی. اوس که زه خبر شوم چې دا وظیفې ته ولاړه، بیا به د له ما نه ګیله نه کوي. او ما ته هم څه وارې وویل چې داسې مه کوه، خو د ما زړه نه منله. ما وویل سر څنګه سیم پلار د پلار خپله ورځ سره داسې نه شي کولی. ما به وویل چې نه، بس داسې غوسه یې راته وکړه، جنګ به را سره وکړي، نور سره باندې نه شي کولی. خو ده به ډېرې جدي خبرې راته کولې، ما به نه منله. بیا د ده له لګېدلو نه وروسته چې کله د ده کوم تحقیقات یې وکړل، معلومات یې وکړل، او ما بس کسې به ده له چا سره په تلیفون خبرې کولې. بیا له هغو نه وروسته بیا وویل چې هو دا سل په سله کې ورسره ولو، او دا مخسه کوله نو سنو بس اته پس بندي کو.
او لدی عملی مخ کی ته هیڅ نه پویدل چې ستا پلار طالب ده، هیڅ دین قصه نه خبره نه وي؟
نه، لدی نه هیڅ خبره نه. مزه مدر رو وختم، لمانه مدر پختنه وکړه، موږ داسې خبر یو چې دا تا پلار له طالبانو سره لاس لري. ما ورته زه په هېڅ شیم نه یم خبره، نه دې ما پلار داسې کولای شي، ځکه زه به په 8 بجې له کور راوتمه او بیا به 12 نیمې یا 1 بجه یا 2 بجې داسې به زه بېرته کور ته تلم. ما ورته ویل زه چې کور ته لاړ شم ما خو داسې کوم شک په پلار نه دی راغلی. او مدیر راته وویل چې خیر ده، ته لږ معلومات وکوه دا پلار دې ستپ کې اوس، که تا ته موږ داسې دقیق ووایو بیا به ته وایې چې ما له پلار سره ښه نه کوي. نو هغه وویل چې موږ به ثبوت پیدا کړو، بیا به تاسو موږ ثبوت ښکاره کړو. خو له دې نه مخکې چې موږ هغسې ثبوت پیدا کړی و به زه ولګېدم.
څه خل احساس کوې د دنیا اوس څه خل درته ښکاري؟
بس اوس خو مې له دنیا نه ټولې هیلې ناهیله شوې یم، او کوم جذبه چې زما په زړه کښې و، کوم شوق چې زما په زړه کښې و، چې ما ویل چې زه به خپل وطن ته خدمت کوم او د هغو ښځو سره به د هغو لاسنیوی به کوم، تر وجو پورې به رسوم، یوه لاره به ورته ښیم چې د هغو مثلا د چا زوی شهید و په دولت کښې، د چا مېړه شهید و، او هغو ته بیا هغه خپلې د مېړه معاش به هم نه ورکوه، هغه پیسې به هم ورته نه ورکولی. نو بیا چې ما به هغو ته کتل، نو ما ویل چې زه به خامخا وظیفه کوم او زه به د داسې خلکو سره، داسې ښځو یتیمانو سره کونډو سره به زه درېږم او دوی ته به خپل حق ورکول کېږي. خو اوس چې کله زه سوچ کوم، ما ویل چې کاشکې ما لږ هم چا ته خدمت کړی، اوس په مې زړه زور نه راکاوه.
زه وروره محمد نبی نومېږم، د غزنی ولایت یم. نو دوی چې ما سره واده کوو د خاطرې، ما ته ویل وای ما سره به یو خبره منې چې ما ډېر غټ ارمان ده چې زه غواړم پولیسه شم او خلکو ته خدمت وکړم، جامع ته خدمت وکړم او د خپلو ښځو ژغ پورته کړم، غواړم چې وظیفه وکړم. ما سره چې واده کوي دغه یو کار به له ما سره دا یوه خبره منې. بیا ما ورته وویل منزه صحیح ده، خیر ده، فرق نه کوي. بیا چې کله ما واده وکړو، د واده وخت مو ووت، هغه نه بعد بیا دې وظیفه واخیستله. چې وظیفه یې واخیستله تقریبا 3 میاشتې یې وظیفه کوله، 4 میاشت دا زخمی شوله او دې حالات ته ورسېدله. زه هغه ورځ تللی وم کابل ته، مل زه به لاړ شم کابل ته، یو کور به ونیسم، کور به پیدا کړم. نو کور تر پیدایش نه مخته دغه کیسه پیښه شوه.
او تاسو اصلا د څه لپاره راغلي وای او څرنګه اوس پاتې شوی، څنګه حالت کې اوس؟
موږ راغلي او د تداوي لپاره دلته تداوي ته رالو. هلته چې کله دا زخمي شوله، بیا هلته خو ماته ډاکترانو وویلو وای دې د سترګو علاج نه کېږي، سترګې ختمې دي. نو نور دغه سر باندې مرمۍ خوړلې ده او نور بدن باندې مرمۍ خوړلې. اوس هم د اعصابو دوا اوس هم خوري، چې یوه ورځ دوا ونه خوري اعصاب یې بیخي شاټي، داسې شاټي چې بیخي ګزارنه ورسره کېږي، بد ورځې کوي. هغه دوایي چې خوري بیا هغې سره برابره وي. نو موږ تداوي لپاره رالو، تداوي به مال چې وکړو هغه نو خو تداوي هم نیمګړې پاتې شوله. او هلته حالات هم ډېر خراب دي، ذاتي وطن کې ګزارم نه کېږي، مشکلات ډېر دي. هلته کوم وخت کې چې موږ هلته په راتللو، بیا ما یو سیم کارډ و هغه مې بچي ته ورکړو، مالدار در سره کښېږده وه که چېرته چا د ما سیم کارډ خپل څوک زنګ درته راوړي. نو بیا هغه ماته ټلیفون کړی وای پلاره دلته غیر خلک زنګونه راوایي، د تاسو پوښتنه کوي، وایي چې چېرته دي، څه وخت راځي، څه کوي، څه نه کوي. نو په ډار وام کې ول ذاتي بیا ورته ویل مال دا سیم کارډونه بند کړه واچوه. نو ذاتي بس پاتې شولو، مشکلات امنیتي مشکلات هم ډېر ول ذاتي، دغه وجه نه پاتې یو دلته. اوس دلته علاج لپاره پاتې یو. کله چې دا زخمي کېدله تقریبا د 2 میاشتو ماشوم هم په نس باندې وو، بیا دلته خدای یو ماشوم راکړله چې اوس تقریبا د 6 میاشتو ده.
په هند کې مدني فعال ښاغلی نثار احمد شیرزای، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ او د دې زمینه مو برابره کړه چې له خاطرې سره خبرې وکړو. که په پیل کې مهرباني وکړئ او راته ووایئ چې تاسو د خاطرې په اړه څرنګه واورېده او ولې مو غوښتل یا ولې غواړئ چې له دې سره مرسته وشي؟
مجیب جان مننه تاسو نه. موږ خو دلته د فعالین مدني ټولنې لرو، افغانانو لپاره ټوله دنیا خبر ده چې افغانان ډېرې ستونزې درلودله، ځکه دلته چې هر افغان سره ستونزې ولري بس مدني ټولنې ته، فعالین مدني ته دوی ته وایي. موږ دې طریقه خبر شو چې دلته زموږ یو خور راغلی ده، داسې مشکلات لري. بیا راغلو زه خپله راغلم، داسې مو کتله، مو لیدله چې رښتیا ده دوی ډېرې په عذاب دي. داسې یو ګیستاوز یو کوټه کې دوی ژوند کوي چې اصلا د دوی لیاقت نه لري. بیا خوب زه خبر یم دلته یونیسیار یا د کډوالۍ کوم د ملل متحد کډوالۍ دفتر یا هیڅ کله افغانانو ته څه توجه څه پام نه دی پاملرنه نه دی کړې ده. دوی خپل مشکلات نه در ډېر خو د پخوا کالونه لري چې ما مخکې هم ویلې ده. یوازنۍ لاره مونږ ته دغه رسانۍ دي چې د رسانۍ له طریقه د دې خور غږه مونږ یو چیرته ورسو پوهې کړو. د زه خبر شوم سفارت ډېر امکانات لري، دوی غریبانه تلې ده، سفارت هم تلې او سفارت خپله دا امکانات لري چې د سفارت د بودیجې نه دوی ته یو ګیست هاوس واخلي. هغوی چې دا د افغانستانه سلور رتبه خلک راځي هغوی ته ګیست هاوسونه اخیستی شي. د هغوی نه خو د دې خور موقف ډېر چت ده، په دې چې که مونږ وایو د نړیوال امنیتي نه حمایت کوو نو حمایت په دې سر په خوره باندې نه کېږي. که اوس د خور پولیس ته راغلی غوښتله چې یو تابوت شکنی وکړلی، یو دا خپله یو ډېر غټ افتخار ده دې خور ته چې په غزنی کې په کوم جامعه کې چې مونږ ډېر ستونزې لرو په هغه شرایطو کې چې دا حاضر شو چې پولیس ته خدمت وکړي. نو دې ته روحیه ورکول پوره نړیوال امنیتي ته روحیه ورکول ده. که خدای مکله یو زمونږ نظامي خلکو ته یو څه آسیب ورسیږي که مونږ وروسته یو ته خدمت وکړو، نور به دا فکر کوي که خدای مکله سبا ما باندې چې وشي همداسې خدمت کیږي ماته. او چې دې ته خدمت نه کیږي هغوی ټول د دا میډیا د طریقه دا اوس میډیا آزاد ده او په ځای مجازي کې اصل نه شر کیږي. دا شیزونه دی هغوی په غوږونه کې رسیږي. نو هغوی روحیه باندې ډېر منفي اثر هم لري. او که دوی سره مرسته وکړو د دوی غمخاري وشي بیا مثبت اغیز هم کوي. نو ځکه سفارت هیله کوم چې تاسو امکانات لري که وزارت داخله خولې ده چې هغوی پوهیږو چې دا فساد اداري دا بې پروايي زموږ په حکومت کې ډېره لوی بدبختي ده. هغوی نه کوي د انسانیت د لحاظه دا سفارت امکانات لري چې دې ته سم د لاسه یو ګیست هاوس واخلي، خپله د امکاناتونه یو ښه ځای چې درې وخته ډوډۍ ولري. دې ته اوس زه شاید یم چې افغانان ورته ډوډۍ ورکړي، ډېره با عزت افتخار باندې به خپله وظیفې ته انجام ورکوله. د وطن د خدمت په لاره کې دا خپله دواله سترګو په د لاسه ورکړي چې ټوله دنیا خبر ده، دا یو ښه ثبوت ده.
ډېر زیاته مننه شیرزای صاحب، مننه، خیر اوسې، ښه وخت.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.